ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کی هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره فرخندا اسد او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسكين یار ملګری دي په تورخم پولا ناقراری د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات مدر لهم راوړي د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به د مشال ریډیوي مجله ووري خوول خبرونه د فرخندا اسد
تیر ماخام په تورخم پولا د گیټ لګولو په شخړه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا د ډزو تبادله شوې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا وخته نن د خیبر پختونخوا حکومت تر راتلونکي مالی کال صوبایي بجټ وړاندې کوي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې معلومیږي چې د فلوریډا بریدګر د اسلامي سخت دریځو ډلو د اثر لاندې راغلی و د خبرونو تفصیل د خیبر انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر ماخام په تورخم پولا د گیټ لګولو په شخړه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا د ډزو تبادله شوې چې تر څلورو ساعتو پورې جاری وه په سیمه کې کرفیو هم لګول شوې ده د ملیشیا ځواک چارواکو ویلي دي چې تیر ماخام د پاک افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ژوبل شوي میجر علي جواد چنګیزی نن په پېښور سی ایم ایچ کې سا ورکړه د هغه جنازه نن په کور هډ کوارټر په خبر کې ادا کړل شو پرون دغه جګړه هغه وخت بیا پیل شو چې پاکستانی ځواکونو په تورخم کې او زلبیا په لانجمن گیټ تعمیراتي کار پیل کړ پاکستانی چارواکي وایي د تیر ماخام په جګړه کې د دوی درې تنه نور جوبل شوی او افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ جوبل اړول دي په دغه ځای کې یو شمیر مال وړون کې ټرکونه او لارې هم ولاړې دي او ډرایوران وایي د کرفیو او جګړې له وجې په لار کې انخت دي یو ډرایور وایي
او مقصد دلته ولاړ یو گیټ پاسونه نسته ګرمي ده روزه ده او بس نکته تلای سونه پر تلای خدای پاک دې خیر قراری راولي سازه سیامن سی او بس لار سخپل
د اتوار د ورځې پنخته کې د دوانو خواو یو شمیر کسان اجوبل شي وو چې پکې یو افغان اجوبل اسکر بیا په روختون کې ساور کړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور وربللې او د تورخم د پیښې په اړه یې ورته خپل احتجاج کړی دی د دغه وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه وایي له افغان لوري غوښتل شوې دي چې د افغانستان حکومت ته د دغه پیښې تحقیقات وکړي او پایلې دې له پاکستاني او چارواکو سره شریکې کړي افغان چارواکي دا نظر لري چې د سرحدي تړونونو مطابق پاکستان په صفري نقطه د دروازې جوړولو حق نه لري خو تر شپه د پاکستاني پوز د اماریکو د اداري اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې دغه دروازه د صفري نقطې نه 30 متره دننه خپل حد کې جوړوي چې مقصد یې په دې پوله تګ راتګ کوونکو اسناد چک کول او د وسوالو د تګ راتګ مخه نیول دي نن بعد خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2018 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کولای شي نن سهار د صوبایي کابینې په یو غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک د بجټ منځوري ورکړه چې نن مازیګر 4 بجې به د خزانه وزیر مظفر سید وړاندې کوي د بجټ حجم 1515 ارب روپۍ دی چې پکې 1.6 ارب روپۍ د سالانه ترقیاتي کارونو لپاره مختص شوی دی د پېښور پریس کلب خواته د خیبر جنسي د کډوالو احتجاجي ناسته نن په 28 ورځ هم دوام لري د دې احتجاج کوونکو مشري د خیبر جنسي د تحریک انصاف ګوند مشر اقبال اپریده کوي نو موري 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل
دوه قسمه متاثرین دي چې یو داغه علاقه چې کلیر نه دي والته فوجي عملیات شروع دي داغه دلته راشن بند کو داغه د آی ډی پی سټیټس یې ختم کړو هغه خلک بره تللی دي داغه بچول نه سکول شته نه وبشته نه بجلی شته حکومت کورونه چې په بمونو کې ډزیدلی وو داغه د جوړېدو سروي او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دی
په قبایلی سیمو کې د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په لسګونه زره خلک بې کوره شوي دي او وفاقي حکومت ویلي چې د روان کال تر اخیره به ټول کډوال خپلو سیمو کې بحال کړي د سواد پولیس دا وکوي چې کابل تحصیل کې د وسوالو خلاف د لټون عملیاتو کې درې وسوال وجري دي د کابل سیمې ډي اس پي ظفر خان نن مشال ریډیو ته وویل دغه عملیات پولیسو په وس په ګډه تیر شپه وروسته له هغه شروع چې وسوالو د پولیسو په گشتي ګاډي برید وکاو درې پولیسي ژوبل ک په دغه پیخه کې د وجل شوو په جنګلو تر اوسه نه دا معلومه شوی بلخوا وسوالو لا هم په دې اړه نه دی ویلي تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې ګینه د فلوریدا ریاست په اورلانډو ښار کې په یو کلب کې برید کوونکې وسلوال ته د بهر هیواد هدایت ورکړل شي وو. دغه پیښه چې د امریکا په تاریخ کې د عامو خلکو ډلې سي وجنې تر ټولو خونړۍ و، پکې خوشا 50 کسان وژل شوي دي. ولسمشر اوباما پرون ویل داسې معلومیږي چې دغه بریدګر د سخت دریزو د اثر لاندې راغلی وو، خو داسې ثبوت نشته چې و خایي د تن نیخ پنیغه د کومو هدایاتو لمخې دا کار کړی وي او یا په کوم لوی پلان کې شامل وو. د ټولو ناغټه ستونزه دا قسم پروپیګنډا ده چې په انټرنیټ اسلامي تعلیمات په غلطه توګه وړاندې کیږي او د دغې له لارې په ذهني توګه د کمزورو خلکو فکر بدلول او دوی دې ته هڅول چې په امریکا کې او یا بهر په نورو هیوادونو کې د خلکو خلاف داسې کار وکړي د خفګان خبره ده. امریکایي چارواکي وایي د تیر اتوار د ورځې په قتل عام کې ککړ بریدګر عمر متین نومېدو چې یو افغان نژاد امریکایي وو. 29 کلن عمر متین د برید پر وخت د کلب نه ایمرجنسی ته ټلیفون کړی وو چې پکې د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره خپل بیعت اعلان کړ. نوموړی هم په دغه کلب کې پولیسو په ډزو وچو. بلخوا اسلامي دولت وسوالې ډلې هم ویلي چې دغه وسوال د دوی ملګری وو. د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند نومول شوی کاندید ډونلډ ټرمپ د هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریس نور هم سخت کړی او ویلي دی چې په بندیز کې وایي افغانستان، پاکستان او شام هدف وي. او اوس هم د کرنسی او بی او موسم حال د احمد الله نه
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپی 50 یا پیسې اخستل کیږي او 105 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپی 10 پیسې او 104 روپی 10 پیسې. یو پاون 104 روپی 10 پیسې او 104 روپی. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 40 پیسې او 28 روپی 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 50 یا پیسې او 20 روپی 90 پیسې. یو افغاني 1 روپی 35 پیسې او 1 روپی 55 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 23 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 23 او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږه همکاري فرخندا اسد او د موسم حال او د کرن صوبې احمد الله وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په تورخم پوله ناقراره پښتون افغان ولس څومره اغیزمن کړي یو پښتون وای.
دلته ولاړ یو گیټ پاسونه نستا، گرمی ده، روزه ده، او بس نکته تلای سونه پر تلای سو. خدای پاک دې خیر قراری راولي سي، ازا سي، امن سي، او بس لار سو خپل.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر د پاکستان او افغانستان چارواکو ته دا مشوره ورکړي.
د خان دې گاوندی ریاستونو په لحاظ کو نه بلکې دارونو غوند تعلقات چې نه وي نو د دروازو وجود ته هم خطر را پاتې کو د دوی تعلقات.
افغان کډوال وای په کوهاټ کې ورته انتظامی ډیری ستونزې جوړې کړې.
اوراته هم دا وای چې ربل کار نه بند کړو ځنه کله رنه مانی وسم په خوده وړه کمیټې کې نیولې ده.
د خبرونه پرسته نیمای کی مشال ریډي مجلبا نجیب عامر وړاندې کوي. زمون سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي چې تیر ماښام په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دل بیان خطه شوې ده چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلي دي. او دغه خطه هغه مهال پیل شوه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یو دل بیا په تورخم کې د دروازې لګولو تعمیراتي کار پیل کړی. دغه خطه تر ډېر وخت پورې دوام وکړ خو نن سهار نه جګړه نشته او د لوړګي بازار نه کرفیو هم ختم کړل شوې ده. نور تفصیل فرهاد شینواری نور.
د خیبر انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا د ډزو تبادله وشوه چې تر څلورو ساعتو پورې دوام لرلو. دغه وسلواله جګړه هغه مهال بیا شروع شوه چې کله د پاکستان امنیتی ځواکونو په تورخم کې یو ځل بیا تعمیراتي کار پیل کړ. په یو بلې درنې وسلې استعمال کړې او د تورخم پولې دواړو غاړو ته سرکاري ودانۍ او کورونه نخښوی دی. پولیټیکل چارواکی وایي چې د تیر ماښام په جګړه کې د پاکستان امنیتی ځواکونو درې تنه نور ژوبل شوي دي چې دې سره تر اوسه د ژوبلو شمېره دیارلسو ته ورسېده چې څلور پکې امنیتي سرتیری دي او نه پکې ولسی وګړي دي. او دوی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده، خو بیا د بېګا شپې نه تر نن سهار پورې جګړه نه ده شوې. نن په دویم ورځ د لوړګینه کرفیو پورته کړای شوی ده او بازار خلاص شوی دی، خو په تورخم کې کرفیو برقرار ده او د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی ده. او د خیبر درې په لویه لار ځای په ځای د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. او د یو ګاډي ډرایور محمد خان مشال ریډیو ته وایي چې د تورخم صورتحال ډېر مشکل سر مخ کړی دي.
دلته ولاړ یو ګیټ پاسونه نسته، ګرمي ده، روزه ده، او بس نکته تلای سونو پر تلای سو. خدای پاک دې خیر قراری راولی سي، ازا سي امن سي، او بس لار سخپل.
او یو بل ډرایور عبد الواحد وویل
مز د کلام را برکړه د مزار راغلی او کار پس کړو زی جوړ مات چې نستا چې وی خورو او بن نستا ما د جامو ته ګور سخاب خا دي هیڅ شای ملا ویګ ډوري نه ملا ویګ روز مات نه دوش ملا مات به کړی نه ده. دلته وسولاړ به خي ذات تکلیف ده، انم کته پرګ دي، انم پرته پرګ دي، نه کورو تلای سو، نه بازار تلای سو.
او د خیبر سیمه تن ساجد په تورخم پوله جوړ شوی صورتحال پاړه وای
اوسم دا خطر شته داسې نه چې بیا ګولې راول وګي بیګام را غورځېدلې په کورونو باندې. اوس بیا هم دا خطر شته تجارت ټول بند، تورخم بند، خوراک کښینه نه میلاوږي، هسپتالونو ته کوم لارې دا ټول بندي کړی دي کنه خلکو ډېر سخت مشکل سره مخ دي. حکومت له پکار دي چې حالات را نرم کړي.
تیر شپه د پاکستانی پوز د اماډیکو ادارې ISPR ډایرکټر جنرال میجر جنرال اسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د تورخم د گیټ د تعمیراتي کار نقشه اچولې ده. او وایي دوی په تورخم کې د صفري نقطې نه په 1.5 متره فاصله باندې په خپل حد کې دننه یو گیټ لګول غواړي چې په دې پوله تګ راتګ کوونکو خلکو اسناد شکړي او د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. بیا افغان چارواکی دا نه منی او د گیټ تعمیراتي کار شروع کیدو سره سم خپل مزاحمت پیلوي او دغه دروازه په نخه کوي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو، ورجو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې هم په دغه نخته هم په دغه ناکرارۍ باندې پاکستان د افغانستان ناظم الامور راغوخته یو وخت احتجاج ریکارډ کړي. په دې اړه باندې تفصیل زبی شفق ناورو.
د خارجي چارو وزارت د دوشنبه په ورځ دغه پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغان سفارت شجده فیر وغوښته په دغه پیښې ورته احتجاج کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانستان حکومت د تورخم د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د یاد وزارت لخوا په یو خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د افغان سفارت شجده فیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی او په تورخم کې مو پر امنیتي ځواکونو د ډزو له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. شجده فیر ته مو په ډاګه کړه چې دا ډول پیښې دواړو هیوادونو دوستانه اړیکو ضد دي. له افغان نوري غوښتنه وشوه چې دغه پیښې تحقیقات وکړي او نتیجې د پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د خارجي چارو وزارت د خبر پاڼه کې چې افغان شجده فیر وغوښتل شول چې په راتلونکي کې پر تورخم د ډول پیښو مخنیوي وشي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستاني ملیشیا ځواکونو غوښتل په تورخم کې پر خپلې خوا دروازه او ځینې نور پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم ویان هم په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله اندېښنه څرګنده کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. د پاکستان د اسوسیټ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان د وزیر اعظم د ویان دفتر ویلي د پاکستان حکومت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یکشنبې د ورځې د ډزو د راپورونو په تړاو د افغانستان پولي ته نږدې د خپلو پوځیانو د امنیت په اړه ژور اندېښنه ښیي. موږ دا بې موجبه حملې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په تاوان ګڼو او تمه لرو چې د افغانستان حکومت د پیښې په اړه فوري څېړنه وکړي. تر دې مخکې په تیرې مې میاشت کې هم په تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو له امله افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونه یو بل ته مخامخ شوي وو چې له امله یې د تورخم دروازه د مسافرو د تګ راتګ لپاره وتړل شوه. خو دا دروازه بیا تر څلورو ورځو وروسته هغه وخت بیرته پرانستل شوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د پاکستاني پوځ له مشر ښاغلي راحیل شریف سره وکتل. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې پر فیسبوک پاڼه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې افغان سفیر به په راتلونکو دوو ورځو کې تورخم دروازې له امله په رامنځته شوي کړکېچ له پاکستانو چارواکو سره وګوري او د تورخم په ګډون به ورسره په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا یادونه ورده چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی ملیشه ځواکونو ترمنځ دا رامنځته شوي کړکېچ له امله د لوړګي او تورخم بازارونه بندي او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او همدغه د تورخم په پولا چې کومه ناقراری ده په دې اړه باندې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویان اختر منیر دا وکوي چې تیر شپه د افغان ځواکونو لخوا دوه شپې مخکې د افغان ځواکونو لخوا په تورخم پوله د ډزو د پیښې په اړه دوی افغان حکومت دوه ورځې مخکې خبر کړی و. بلخوا افغانستان وایي چې پاکستان په افغان خوا ته تیرې کړی دی او باید خپلو پخوانو ساحو ته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل دی وړي د مینه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې اختر منیر داوه وکړه چې دوه ورځې مخکې موږ په رسمي توګه د دا ډول پیښې په اړه افغان حکومت ته ویلي وو.
بیا دا د شپې کومه پیښه شوې ده نو د دې لکه موږ اډوانس کې د افغان سایټ ته دا خبره کنوي کړې ده. اډوانس یو ورځ دی مخکې چیرې کې دي چې ستاسو د طرف نه لکه زمونږ سایټ باندې فایرینګ وشي او دا اول وار دې طرف نه شوې د افغان سایټ نه شوې زمونږ په ځمکه باندې زمونږ په خاورو باندې.
اختر منیر نه مو پوښتل چې په دې نږدو کې په پاک افغان پولا د ناقراری بنیادی وجه څه ده؟ نو موري زیاته کړه
په دې لارو باندې لکه ډیر تګ راتګ کیږي د هغه کم چې کم ان وانټډ ایلیمنټس دي چې هغه دلته او الټ ګډ وړي جوړي نو موږ کوشش دارې چې هغه باندې دغه کو دا مطلب دا چې هغه موږ چک کو.
په دې اړه مو چې کله په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال نو پختل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پاړه د افغان حکومت رسمي دریسته ده اولې د دا ډول د تشدد پیښې ورسپوره درامست کیږي نو خاغلی زاخلوال وویل زمون رسمي دریز هم دا دی چې په تیر رسول سيزو کې پاکستان د افغانستان خاورې ته 100 کیلومتر نه نوته نو باید دوی خپل په خوانو ځایونو ته ستانش. خو بل خو د پاکستان په خوانې سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دواړه هیوادونه کغواړي چې په پرم نتوګات پرمختګ او سوکاله پر لور روان شي نو د دا ډول شخړو نه پرهیز پکار دی.
دا اوس نوې ګیم چې په دې ریجن کې روان دی سکی کې لاګیا دی په دې چې خو د افغانستان او د پاکستان د ښه نږدې ګاونډي ریاستونو په لحاظ خو نه بلکې د رونو غوندې تعلقات چې نه وي نو د دواړو وجود ته هم خطره ده. پاتې خو د دوی تعلقات د دوی دواړو ګټه په دې کې ده چې د یو بل سره ډېر نږدې شي ډېر تعلقات ښه کړي.
ایاد وزیر زیاته کړه چې دواړو هیوادونو له پکار دي چې د تعلقاتو عادي حالت ته راوستلو لپاره خپلو کې خبرې اترې زیاتې کړي او د اعتماد د بحالۍ هڅې پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې اردو پیښور ته د خیبر پختونخوا د پارا باندې روان مالی کال 2014 ولسم د پارا په صوبایي سملای کې مالی بجټ وړاندې کولای شي د کومې مندوري چې د پختونخوا کابینې غونډه کې وشوه. تفصیل د خالد خان.
دا نه پورز د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کابینې غونډې مشري وکړه چې د کابینې غړو نه علاوه د صوبې لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون وکړو. د خزانه وزیر مظفر سید اډوکیټ با نن په صوبایي اسمبلی کې دغه بودیجه وړاندې کوي. د تحریک انصاف د حکومت د په صوبه کې سلورم بجټ دی چې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% زیاتې شوې دي او دغه شان لکه د تیر کال په شان د صحت او د تعلیم محکمې لپاره پکې زیاته پنګه اخودل شوې ده. دا بجلی د خالص ګټې په مد کې به دا ځل صوبې ته 13 اربع روپۍ د کال ملاویږي کوم چې به وړاندې صرف 6 اربع روپۍ ملاوي دي. دغه شان په بجټ کې د وفاق نه د امداد سره سره بارني قرضې او امدادونه هم شامل دي کوم چې به په صوبه کې د پرمختګ روان کارونو لپاره مصرف کیږي. د پښتونخوا حکومت سره روان مالی کال لپاره غریبانو ته ارزان غوړي او اوړو ورکول کیم جاری ساتلو فیصله کړی ده او دغه شان په صوبه کې 400 سمارټ سکولونه به جوړول شي. د زمیدارو لپاره ویړیا د غنمو تخم ورکول سره سره به د بخور لپاره په ټوله صوبه کې شمسی ټوبل لګول شي کوم چې به د ضرورت په بنیاد پوزګرانو ته ورکول شي. دغه شان د انصاف هیلت کارت به د صوبې نور ضلعو ته هم غځول شي کوم چې په روان مالیکال کې صرف مردان، چتران، ملکن او کوهاټ ضلعو کې عملی وو. دا سرچینو تر مخه په نوي مالیکال کې د جایداد خرید و فروخت په گاډو او کمرشل ودانو باندې نوي ټیکس زیاتول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبرونې په دې برخه کې ورو مومندو قبایلی سیمې ته د یادې قبایلی سیمې د حلیمدو قبیلې کامی تړون یا جرګې د دغې سیمې لږ تر لږه 10 کورونه په دې تور په بارودو الودولې دي چې ګنې ځینې غړي یې د وسلوالو طالبانو سره تړاو لرلو. کورونه یې ورته د پولیټیکل انتظامي او عسکري قوتونو په امر ړنګ کړل. نور تفصیل د شانواز ترګ دینه.
په مومندو جلسه کې قومي تړون د قبایلي رواج د لاندې په غلنه کې د وسلوالو لږ تر لږه 12 کورونه ړنګ کړي. دغه کورونه چې وړاندې پکې د ځینو وګړو تړاو له وسلوالو سره پاتې شوی د حکومت په پټ امر قومي تړون په تېر هفته کې په بارودو والوزول. د حلیمزو د قبیلې د دغه تړون د غړیو چې کورونه وران کړي د خبرو کولو مور سره کوشش وکړو خو څوک خبرو کولو ته تیار نه شو. ولې د حلیمزو د قبیلې اوسیدونکي حاجي رسول خان محمد وای
دا مخکې طالبان کنه ځامن طالبان څو سم ورک دي کنه سم لګي دا حکومت مشران راغونډو یا درې ځلې موږ دا رواجي کار وکړو کوټه موټه تیوران کړي کنه څو ځاغه اږي پلرونه یې چیرې ځمن ځامن د موږ لپاره یې شې دي دا که تاسو وایي موږ در بخلي موږ مرګرتیا نه کوو موږ نه پریدو.
حاجی رسول خان مومن وای چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ګنې دغه کورنۍ او ځینې غړي د طالبانو سره ولې پاتې غړي روغ دي او ورله کورنۍ ورانول دغه په نظر خنه دي. حاجی رسول خان محمد وای چې څو ورځې وړاندې پولیټیکل انتظامی مشر او عسکري ځواکونه ویلو چې ګنې که په محمود ایجنسۍ کې په راتلونکي کې 14 وشوي نو د 14 ځای سره نږدې په 100 میټره کې آبادی به د اجتماعي ذمواري په تور ړنګول شي. حاجی رسول خان محمد داسې خبرې ته په څه نظر ګوري؟
عوام خو قربانان تشلار دي کوټو له نه خپل چوپي داري کوي نو موږ یو چې دا د حکومت ذمواري د ریاست ذمواري دا د قام سره ډېر زیاتې کوي.
یاد دی چې له دې څو ورځې وړاندې په د ویزو تحصیل پنډیالۍ کې هم د وسلوالو سره د تړاو په تور د 10 نه زیات کورنه ړنګول شوي وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اردوونکو په خبر پرېس کلب مخې ته د خیبر قبایلی سیمې نه د بې کوره شو خلکو احتجاجي ناستې د 13 ورځې روانه ده او دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی چې کوم خوراکي توکو ورکول بند شوي واخه دې بیا پیل کړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پېښور پریس کلب خوا کې د خیبر قبایلی سیمې نه د بې کوره شوي خلکو د احتجاجي ناسته د روژې په میاشت کې هم دوام لري. د دغه احتجاج کوونکو مشري د خیبر ایجنسۍ د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال اپریدی کوي او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بې کوره شوي خلکو د راشن د بیا بحالولو او په خیبر ایجنسۍ کې د هغوی د کورونو او کلو د آبادولو په اړه د دوی غوښتنې نوي منل شوي تر هغې به د دوی د احتجاجي ناسته دوام لري.
دوه قسمه متاثرین دي چې یو د هغې علاقې چې کلیر نه دي هلته فوجي عملیات شروع دي د هغوی دلته راشن بند کړو د هغوی د آی ډی پي سټیټس یې ختم کړو هغه خلک چې بره تللي دي د هغوی بچوله نه سکول شته نه اوبه شته نه بجلی شته او کوم کورونه چې په بمونو کې ډزېدلي وو د هغې د جوړېدو سروې او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دی. د 35,000 نه بو خل دلته متاثر پراته دي چې علاقې کلیر نه دي واغه خل چې هلته تللي دي وا تلک خل تللي دي
د باړې د تختاکي کلینه د بې کوره شوی یو سپینګری بختورګل نمي پښتنه وکړه چې د باړې زیات خلک خو واپس خپل سیمې ته ستانه شوی دي. نو تاسو ولي خپل سیمې ته واپس نه ځئ؟ نو په جواب کې نو موري ویل
زنه جن زما کور وران دی لامن نشته په من مې نه چکوینه وران دی نو څه چی لا لاش د تا خیمو کې ته خوشحال بدای ما دغه ګرمه لا چې بس هلته دلارشم هلته به دیوم
د خیبر قبایلی سیمینا د بیکوره شوی د خلکو د احتجاجی ناسته د تیرو اتی شورزو راهسی دوام لري او دوی وای تر دې دمه د پولیټیکل انتظامیه او د گورنر هاوس لخوا د دوی هیڅ پښتنه نه ده شوی. دوی وای کچيري د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د گورنر هاوس مخې ته د احتجاجي ناسته وغځوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پنجاب کې د دینی عالمانو د غیرت په نامه د وجونو پر ضد باندې یو فتوا ورکړې ده. د دغه فتوا په اړه باندې نور تفصیل احمد الله راکړي.
د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده حامد رضا په اپیل د یاد کونسل څلوېخت مفتیانو په جاری کړي فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وجنه جایز ګڼل کفر دی او زنانه په خپل خوخه د واده کولو وروستو ژوندۍ سوځول او یا وجل د اسلامي احکاماتو پر ضد دي. په فتوا کې ویلي شوي دي چې اسلام بالغ زنانه ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړی دی او اسلام د غیرت په نوم د وجنې په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکوي. نو د پاکستان حکومت له هم پکار دي چې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره د قانون سازی وکړي او د زنانو وجنه او دوی ژوندۍ سوځولو فعل د ناقابل معافی او ناقابل ضمانت جرم وګرځوي. د سنی اتحاد کونسل مفتی سید رضوی وایي
د علمانو دا ذمہواری جوړیږي چې په ټولنه کې یو داسې کار کیږي چې لوجی انسانیت ته نقصان رسي. نور له پکار دي چې د ولس رهنمایي وکړي. د زنانو د سوځولو چې دا کومې پیښې رامنځته شوې دي او په کوم تیزی سره پکې اضافه روانه ده، نو علمانو د قرآن او حدیث په رڼا کې دا خبره په ډاګه کړه چې داسې فعل لدی د اسلام نوم نه ورکړی کیږي، بلکې اسلام خود داسې کارونو نه خلق منی کوي.
د ذکر دا چې دا فتوا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې په تیرو څو اونو کې د غیرت په نوم د وجنې یو شمیر پیښې رامخې ته شوې دي. مذهبي چارو نظر لرونکي مفتی فضل منان وایي چې اسلام کله هم یو انسان ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه دی یو زنانه د غیرت په نوم ووجني.
جائز دی او دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی. غیرت په نوم باندې کې قتل دا بالکل اسلام خلاف دی. دا جاهلیت او رسم او رواج دی زمونږ په ملک کې.
یاد دی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا په ابتاباد ضلع کې د جرګې غړو امبرین نومي جنۍ د غیرت په نوم ووجلا او وروسته یې پر پټرول وپاشل او اور یې ورته کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو. کوهاټ ته په کوهاټ کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د تحصیل لازم او د کوهاټ انتظامیه زوروي او دوی ته وایي چې دوی د کوهاټ وزي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج زهیر.
د مشال ریډیو سره خبرو کې په کوهاټ کې مزدوري کوونکي گاډو او ریړو والا افغان کډوال وایي چې دوی د کوهاټ د انتظامی او تحصیل ناظم لوجی مزدوري نشي کولای، ځکه چې یو خوا ورته وایي چې له کوهاټ دی اوزی او بل پلوتری د جرمانې په نوم پیسې اخلي. دې لړکی د افغانستان د جلال آباد اوسیدونکي محمد شاهد مشال ریډیو ته وایي همداشان یو بل دا افغانستان اوسیدونکی بهرام خان هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کوهاټ تحصیل ناظم تیمور علی خان سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې په کوهاټ باندې د افغان کډوالو ډیر بوج دی. نو له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې دې لړکې دې سبندوبست وکړي. بل پلو په پاکستانی رسنیو کې ویل شوی چې د کوهاټ انتظامی او یاد ناظم دغه افغان کډوالو ته تر دوړو کې اختر وخت ورکړي او ورته ویلي چې له دې وروسته به دوی ته په کوهاټ کې د اوسېدو اجازه نه ورکړل کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو درنګ سات کی پختونخوا کی درې نیمه او کابل کې درې او دلته د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمه بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د فرخند اسد.
تیر ماخام په تورخم پوله د گیټ لګولو په شخړه د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا د ډزو تبادله شوې. دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوختي. دغه جګړه هغه وخت بیا پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو په تورخم کې یو ځل بیا په لانجمن گیټ تعمیراتي کار پیل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور وربللې او د تورخم د پیښې په اړه ورته احتجاج کړی دی. نن به د خیبر پختونخوا په صوبای اسمبلی کې د مالی کال 2018 ولسم لپاره را بجټ وړاندې کولای شي. نن سهار د صوبایي کابینې په یو غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک د بجټ منظوري ورکړه چې نن مازیګر 4 بجې به د خزانه وزیر مظفر سید وړاندې کوي. د بجټ حجم 1515 ارب روپۍ دی. د مومند ایجنسۍ د حلیمزو قبیلې کامی تړون یا جرګې د دغه سیمې لږ تر لږه 10 کورونه په بارود ارزولې دي. دغه کورونه یې په دې تور شګینې ځینو غړو یې له وسلوالو طالبانو سره تړاو لرلو. کورونه یې ورته د پولیټیکل انتظامي او عسکري قوتونو په امر رنګ کړي. د پېښور پرس کلب خوا ته د خیبر ایجنسۍ د کډوالو احتجاجي ناسته نن په 18 ورځ هم دوام لري. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ستنو شو کډوالو سره دی د کورونو او سکولونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د سواد پولیس داوه کوي چې کابل تحصیل کې د وسوالو خلاف د لټون عملیاتو کې 3 وسوال وجلی دي. د کابل سیمې ډی ایس پی ظفر خان نن مشال ریډیو ته ویلي دغه عملیات پولیسو او پوسټ په ګډه تیر شپه وروسته له هغې شروع کړ چې وسوالو د پولیسو په گشتي ګاډي برید وکړ او 3 پولیس یې ژوبل کړ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې ګینې د فلوریډا ریاست په اورلانډو ښار کې په یو کلب برید کوونکي وسوال ته د بهر هیواد هدایات ورکړل شوي وو. د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مول شوی کاندید ډونلډ ټرمپ دغه هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریز نور هم سخت کړی او ویلي دي چې په بندیز کې به افغانستان، پاکستان او شام هدف وي.
مشال ریډیو ته وګړي د خبرونو لنډیز درته فرخند اسد وړاندې کولو. اوس وخت راغلی دی د مشال ریډیو مجلې. دا مجله هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار نجیب عامر برابرۍ چې په دې کې کلتوري، ادبي او نورې هلې ځلې راغونډي. راځي چې وورو مشال ریډیو مجله.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګلون اوریدونکو په یوه بله ګڼه کې موزه نجیبه امیر د نو ادبي او کلتوري راپورونو او مرکو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې په لمن کې مو درته دغه خواږه راټول کړی دي. د پښتونخوا په لر او بر کې خلک په نصابي کتابونو کې د پښتون اتل ملک کالو خان په اړه د ناسم مضمون په خپرولو غوسه دي.
او کالو خان چې کوم دی نو هغه د پښتنو هیرو اتل او البته مغل له شکست ورکړو چې کوم د مغل بچی دلته وزي هغه بچ کوم دی نو د مخالفت کوي او چې کوم د پښتنو بچی او د خاورې بچی دي هغه د کالو خان مخالفت نه کوي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان مترقي لیکوالو د کډوالو لیکوالو پر پنځونو یو غونډه وکړه.
د شهرونو په ژوند باندې مثبت اثرات دي. کډوالۍ د ژوند ډیره چولې دي. هر څه کده دي پرشنې جوته شوې دي. د خلک به سر وسمنې دو خو دې به وجود د خلک میډیا ته اکسس وشو ټول نیوز ژوند ته ډیر نږدې شول.
همدارنګه د کډوالۍ ورځي به مهیر نشي په نوم د کتاب د لیکوال سره هم غږیدلی یو.
ګډ بشو د تاریخ پڼاته خو چې د چا څنګه خوخوي هغه تاریخ بره باندې ولیکي. زموږ داسې غم خوران شته قبایلی سیمه کې بیا خاص په وزیرستان کې چې هغه تاریخ ولیکي چې څه شوی دی او حقیقت دی.
د ملکان مرسلین لودین اورو چې ولې د مسافرو لپاره زیاته شاعري کړې ده.
جی هغه یو ټپه ده. په خپل وطن کې مسافر يم چې د جانان دیدن په کال کې نه کوم. چې زما په شاعري کې د مسافرو ذکر زکه دي چې د خپل جانان نه لري يم. د خپل خړو کوسو د خپل خاور نه لري يم.
او د خبرونه پر وسته برخه کې درته د غنو شاعرانو کلامونه وړاندې کوم. په په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنو غړي، لیکوال او فرهنګیان په دې خبره سخت راپارېدلې دي چې د یادې صوبې د سکولونو د انګریزي ژبې په یو کتاب کې د پښتنو د یو لرغوني قامي مشر او اتل ملک کالو خان په اړه یو ناسم مضمون خپور شوی دی. په دغه مضمون کې ملک کالو خان د یو شکمر او منفي کردار یا ویلن په توګه معرفي شوی، خو پښتانه تاریخ پوهان نوموړی د خپل وخت ستر پښتون مبارز او ننګیالی مشر ګڼي او وایي چې د پښتنو په ننګ یې د مغولو خلاف توره پورته کړې وه. په پېښور کې د مترقي لیکوالو ټولنې د یو احتجاجي غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د نصابي کتابونو څخه د یاد مضمون لرې کړي. زموږ خبریال شبیر جان پرې رپورټ لري.
دا پښتانه مترقي لیکوالو دغه احتجاجي مظاهره کې د دغه تنظیم مشرانو نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري می افتخار حسین، د بشري حقوقو غړو یو شمېر مشرانو ګډون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې رقم پښتنو اتلانو د یو سازش د لارې کردار کشي کیږي، د هغې د مخنیوي وکړي شي او دغه پښتانه اتلان چې د پښتنو لپاره قرباني ورکړې دي ورته د پښتونخوا په نصابونو کې هم د اتلانو ځای ورکړي شي. می افتخار حسین مشال لیډو ته په دې حق لوویل
اتلانو هیروګان دي د خاورې دننه دا کوشش کوي چې دا مطلب په ویلن باندې خلکو ذهن ته کوش کی. دا ډېر وخت نه چې کوم دی د پښتنو خلاف یو غټ سازش را روان دی. مونږ د موجوده حکومت د دې خبرې چې کوم دی غندنه کو او کالو خان چې کوم دی نو هغه د پښتنو هیرو اتلو، البته مغل له شکست ورکړو چې کوم د مغل بچی دلته وسی هغه بچ کوم دی نو د مخالفت کوي او چې کوم د پښتنو بچی او د خاورې بچی دی هغه د کالو خان مخالفت نه کوي.
د مترقي لیکوال تنظیم چیرمن محب وزیر وای چې په خپل خوره پښتنو اتلانو بخلا داسې غلط بیانی کول دا پر روان کول باندې ډیر منفی اغیز غورځوي
او یو کالون وګدې مبارزې نه پس چې مکلمون د کریکولم دا سبجیکټ صوبې لراوړو او بیا په خپل صوبا کې مونږ سره هماغه عمل کیږي چې کم دا یو کالون مونږ سره مرکز کولو، نو دا ډیر د افسوس خبره ده. ظاهره خبره ده چې کله د قوم نه خپل مشران هیرول کیږي او هغه ورته بلکې په غلطو نمونه اخیستل کیږي، نو دوی خپلو هیروز نه په زائد دې چې مینو کی ورته رام دوی ته نفرت کول شروع کی او کله چې د خپل اسلافو نه خلک نفرت کول شروع کی نو کومونه ورکیږي.
هي تنظیم مشران وایي چې خوشا یو کال وړاندې د خیبر پښتونخوا په نصاب کې د محمود الله نومیکس لخوا لیکل شوی مضمون شامل کړی شو چې پکې د ثواب کالو خان بابا د اکبر بچا په مقابله کې یو منفي کردار خودل شوی دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زمنګ بل همکار زلان یوسفزی د کالو خان ژوند ته په راپور کې کتنه کړې ده. نوموړي د هغو پوهانو سره خبرې کړې چې د ملک کالو خان د ژوند په اړه سیړنې کړې دي.
د ثوابه کالو ډیر کلیف ازو زمان چې دا وخت د کالو خان بابا په ژوند او شخصیت باندې د کتاب لیکلو لپاره تحقیق کوي وایي چې د کالو خان بابا د زیږون او د مرګ کرنې ته نه د معلومه، خو کالو خان د مغل اکبر بادشاہ په دور کې د یوسفزو سردار وو. نوموړي وایي چې مغل غوښتل چې د یوسفزو په خوره هم حکومت وکړي، خو سبزیو تر پیړو پوری مغل په خپل خوره حکومت تپری نه خودل او د اکبر بچا په دور کې کالو خان د مغلو پر ضد تر ټولو ستر مبارز وو. د خان گجو خان د وفات رستو ملک مصری خان سلارزه او د هغه رستو ملک کالو خان د یوسفزیو مشری کولا او بیا د کالو خان رستو د مشری پیټي د ملک باکو خان په غاړه وو. د ثوابه کالو خان کلی یو مشر او د سیمې په تاریخ نظر ساتونکو اډوکیټ اشفاق خان وای چې کالو خان بابا په خپل وخت کې د پښتنو خوخ مشر وو، نو ځکه یوازې په ثوابه کې د کالو خان بابا په نوم سلور کلی دی.
د کالو خان دلته ولا نه پات شو دی، په خپل دلته پات شو دی، د دې نه پس د کالا ته تل نو کالا کې د نوم د در په نوم باندې بیا د کالو ډن ته تل، د کالو ډن کې هل تر د اوم د په نوم باندې کالو ډن دی. مختلف درې سلور ځای په ثوابه کې د ستې کړي د په کالو خان کې وته خلک کالو خان وی دی ځای ته د د په وجه په کالو ډن کې خلک غیزه ته کالو ډن وی پتو لاندې کې بره عمر را بیا کالا در ورته وین ام د په نوم باندې دا او بیا یو بل ځای دی چې اغم مطلب دار د په نوم د په ثوابه کې کم اس کم د په نوم باندې سلور کلی دی.
د ثوابه یو سپینګری قاضی سید الحق چې د پښتنو په تاریخ یې جوور نظر دی وایي چې کالو خان هغه پښتون مشر دی چې په تاریخ یې ټول پښتانه ویاړي او داسې پښتنو مشرانو ته د ټوکو نسبت کول د ټول پښتون قام سپکاوی دی.
چې هغه د مغولو خلاف او خاص کر د اکبر بادشاہ خلاف ډیر جنگونو کې ساغسته ده چې کلا بیربل او افضل دا هغه نورتن چې کوم وایي چې دینو د نیستو نابود کړی دی او دا ډیر لوی ننګیالی او بادر انسان ہو خدا دا سے سڑے نہ ادا ڈیر نر جرنے لو پھر مغل وانے بج دے نو لرز تاری ولی کی چیدن بخبر سوچاگر اروان نے یاد عباسین نرا پورے وہ تو سن چی خان گجو گجو خان بابا دگا شان دا سردار ہو نہ شیخ ملی چو یا ملک احمد بابا چو
د خیبر پختونخوا د نهم جمعات د انګریزي د کتاب په 37 صفحه د مغل اکبر باچا په صفت کې لیکل شوی مضمون کې کالو خان بابا ته سپک نسبتونه شوی دي چې څوره جوړاندې په ټولنیزو رسنیو خپارو او پختون اولس ته را سرګن شول. د کالو خان بابا په اړه په سرکاري نصاب کې د نامناسب الفاظو استعمال د پختون اولس او په خاصه توګه د ځوان کل غوسه را پارولې ده او په ټولنیزو رسنیو یې د خیبر پختونخوا په حکومت سختې نیوکې کړې دي.
جنگونو د وزیرستانونو خلق بنو پیښور او نورو سیمو ته په کډه کېدلو مجبور کړل. دوی کلونه وشول چې د خپلو مینو لرې د کډوالۍ ژوند تیروي. په دوی کې ځینې هنرمندان او شاعران هم دي چې د وخت په میچنه د نورو کډوالو په څیر یو شان دل شوي دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د مترقي لیکوالو یو نوی تنظیم په کار پیل کړی چې لسګونه لیکوال او شاعران یې غړي دي. دوی څو ورځې وړاندې په یاد ښار کې یوه غونډه هم وکړه چې د مشال خبریال عمر دراز وزیر ورته ورغلی و او دغه راپور یې موږ ته راستولی دی.
دا وی کا چې سمرا شاعرانو ملګری خبرې وکړې هغې نه چھوڑ دغه د چې د شاعرانو په ژوند باندې مثبت اثرات دی کډوالۍ د ژوندونو ډیره چولې دي. هر څه کده دي پریشانۍ جوتې شوې دي د خلک بے سرو سامانی دو خو دې باوجود د خلک میډیا ته اکسس وشو ټولنیز ژوند ته ډیر نږدې شول. یو بل یو پیژندلو سیاسي خلک یې ولیدل. زه دا وایم چې د یو قسم ته هغه د ایکسپوژر ویزیټو شو ډیر څه انشاءالله امید ده چې دوی په شاعري شبې ډیره میچوریټي او ډیر پخولر سي.
د شمالي وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر وویل ځوانانو وزیرستان کې د واپسۍ نه وروسته د شعر او ادب د لارې د کامی سیاسي او ولسی شعور خورولو کمې ژمنې وکړې. په راتلونکي کې به د کام په ګټه وي.
پښتانه مترقي لیکوال وزیرستان دغه اولنې غونډه وه. موږ وکتل ووم لیدل چې په دغه شعرونو ادیبون شي د کډوالۍ د ژوند نه پس یا د کډوالۍ د ژوند په دوران کې چې کوم ادیب ته هغه فکري وسعت ملو شوی دی. موږ خو دا امید لري چې مستقبل شو د وزیرستان پښتو ادب ته پوره او د وزیرستان شاعرانو دی بون یو ډیر مثبت کردار ولوبوي. د فن په حوالہ هم او د فکر په حوالہ هم یو نوې تخلیق وین شاده یو نوې ادب وي.
دا چې موجوده صورتحال کې د پښتانه مترقي لیکوال شمالي وزیرستان تنظیم د جوړولو ضرورت دوی ولې مخصوص کړ. د تنظیم صدر جمال داوړ وای
او د میر مشونه دا ضرورت مخصوص خو چې د کوم چې کیمه ستونزې دي او په کوم شي کیمه داسې طبقه دي چې هغه اوس په خپل په پوسل ول نه رسی نو ویل نه چې هغه خلک میر اوس جوړ شي ودی اوزر مخه ته کې ودی کوم پستونځ باندې میر وژغ.
غونډه کې شریکا د شمالي وزیرستان شاعران او ادیبان وویل چې د شمالي وزیرستان په ځوانانو شاعران او ادیبانو کې یو نوې کامی او ادبي جذبه را پاره دلې ده او هر چا د امن مینې او کام د پاره په شعر لیکلو لاس پورې کړي.
مخکې تر دې چې د یو کډوال شاعر په نوي چاپ شوی کتاب د دغه کتاب د لیکونکي سره خبرې وکړو. د شمالي وزیرستان د جنگونو متاثره کړي او هنرمند عبدالرحمن درپخیل په غږ کې دغه سندره در باندې اورم.
چې قسمی قسمی نو یو کیسه پسوی چې قسمی قسمی نو یو کیسه پسوی زماو دار کی پتر قیامت پوری قسمی زماو دار کی پتر قیامت پوری قسمی چې قسمی قسمی نو یو کیسه پسوی چې قسمی قسمی نو یو کیسه پسوی سونا بیا دا ہر چھتیا سات سوئی وسوی چے قسمی قسمی نوی واقعی سائی بسوی چے قسمی قسمی نوی واقعی سائی بسوی زماؤ دا رکھی پتر کیا مطا پوری قسمی زماؤ دا رکھی پتھر کیا متا پور کسوی چ کسوی کسوی نو یوا کی سائیں بسوی چ کسوی کسوی نو یوا کی سائیں بسوی
داو عبدالرحمن در پخیل یو قبایلی هنرمند چې تاسو ترې سندره واورېده. نوموړی هم جنگونو متاثره کړی دی. جنگونو نور شاعران او لیکوال هم متاثره کړی دي. محمد سلیم خان زاهب د کډوالې ورځې به مې هېرې نشي په نوم کتاب لیکلی دی. نوموړي په خپلو شعرونو کې د قبایلو بد ورځ جړلې ده. د مشال خبریال زلان یوسفزی پرې راپور لري.
د کډوالې ورځې به مې هېرې نشي په نوم د کتاب لیکوال محمد سلیم خان زاهب مشال رډیو ته وویل چې د بیکورې د ژوند کړاوونه او ازمیختونه یې په دې کتاب کې د شعرونو په ژبه کې خوندي کړي دي.
ګډ بشو د تاریخ پڼه ته خو چې د چا څرنګه خوښ وي هغه تاریخ بره باندې ولیکي. زموږ داسې غمخوره نشته قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر په وزیرستان کې چې هغه تاریخ ولیکي چې څه شوي دي او حقیقت دی. نو اوس خو به دا هر بچي ته یاده ده چې مونږ کډوال یو، خو داسې وخت به وي چې دا به د خلکو نه هېر شوي وي که نه، او زموږ بچان به هم دا لفظونه ګوري چې مونږ ولې کډوال شوي یو او څرنګه کډوال شوي یو، کډوالۍ کې په مونږ باندې څه تیر شوي دي.
سلیم زاهب وایي چې د کتاب ځینې شاعري یې له بې کوره کېدو وړاندې د پښتون اولس په ستونزمن ژوند هم کړې ده او هڅه یې کړې ده چې ځوان کل د له شاعرۍ پند واخلي.
وطن مې لوټ لوټ پروت زه سلامت پاتې یم، اوس د تاریخ په پاڼه خپل بچیان ته څه ولیکم، او په شور د توپو هم بیدار نشول خوبونه کوي، په خپل غزل کې مې وده یاران ته څه ولیکم. بل دوه شعرونه دي چې د پردی کلی په خوا کې د خیمې د ننه ناست یم، روژې نیسمه لګیا یم، د اختر تمه مې نشته، او د احساس شمې مړه نشي ټوله لاره زیږی ده، یم روان په توره شپه کې د سحر تمه مې نشته.
د کتاب د مخکتنې دستوره کې د شمالي وزیرستان ځوانانو او نورو شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او هم د کتاب د موضوع سره ورته نظمونه یې وورول.
مرسلین لودی د ملاکند د پلی دری شاعر په اسلام آباد کې خواري مزدوري کوي. نوموړي د 500 کتابونو برابر شاعري کړې ده خو د چاپ کولو وس نه لري. د په اسلام آباد کې میوه خرڅوي خو په خپل د میوه خوړلو وس هم نه لري. د مرسلین سهار په منډه ورس په دربدری او شپه د خپل کلی او خلکو په یاد تیریږي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د مرسلین لودی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتل چې ولې زیاته شاعري مسافرو ته کړې ده.
جی هغه یو ټپه ده، په خپل وطن کې مسافر یم چې د جانان دیدن په کال کې نه کوم. جی زما په شاعري کې د مسافرو ذکر زکه دی چې د خپل جانان نه لري یم، د خپل خړو کوڅو د خپل خاورې نه لري یم، د خپل پښتنې خاورې نه لري یم، ځکه زما د مسافرو ذکر په خپل شاعرۍ کې ډېر کوم. د خپل پښتنې خاورې نه د 500 کیلومتر لري پروت یم په اسلام آباد کې، او ډېر مو د شپږو میاشتو پسونو کلی د زما، نو خپل خاور ماته ډېر را یادېږي. زما زړو زما فکر ټول خپل جانان یادې. دلته به زه یو دوه شعر د مسافرۍ په باره کې وایم. زما یو مجبوري نه ده کنه څوکم، زما یو مجبوري نه ده کنه څوکم، سل مجبوری دی زما هر مجبوری می وجنی. مسافر ایک ډیر خپایم مرسلین لودی، مسافر ایک ډیر خپایم مرسلین لودی، د خپل ګران او خوږې مور جدائی می وجنی.
مرسلین لودی په دې گاڑی کې ستا چې دینو مختلف قسمه میوه هم پر دې چې پکې شلتالان دی، منی دی پکې، الوچی دی خوبانی دی نو درته وای چې ستا شاعری ستا شیرونه خواږه دی او کړه فروټ زیات خواږه دی
جی ما شاعری هم خواږه ده فروټ هم خواږه دی فروټ په دی وجه خواږه دی د الله نعمتونه دی د جنت میوې دی ډیر خوله خوله میوې دی الله زموږ لپاره پیدا کړی دی او شاعری هم په دې کوم دا هر درد دی دلې د زړه دارو پکې پراته دی
مرسلین لودی ستا چې دینو زینو هنرمندانو ستا سندرې ستا غزلې هم ویلې دي څه احساسوي چې کله ته خپله شاعري په موسیقیت کې یو سندرغالي په آواز باندې ته خپل شاعري اورې څه احساسوي په دغه وخت کې
جی مال ډیر مزرا کوي زه ته ډیر خوند اخلم او زما مینوال به تم ډیر خوند اخلي ځکه چې زما اړه ته په سکون میلاویږي او امید لرم چې زما مینوالو ته به هم ډیر سکون میلاویږي ځکه چې ما په دې شاعرۍ کې داسې څه لیکلي دي چې د هر مینوال د هر مسافر زړه ته به سکون میلاویږي زما په شاعرۍ کې د هر مسافر د زړه د آواز دی
مرسلین لودی کوم شاعران چې د کیسټو لپاره شاعري کوي موږ اکثر په تیر وختونو کې داسې خلک لیدلي دي داسې شاعران لیدلي دي نو په هغوی باندې ډېرې زیاتې ګوتې پورته کیږي په هغوی باندې تنقیدونه کیږي نو تا باندې داسې تنقید چرته شوی دی او که شوی دی نو ستا څه احساس یې څه کیفیت دی په هغه وخت کې
جی شاعری خو چې زه کیسټو لا گلوکار لا ورکوم جی زه معیاري شاعری کوم معیاري هغه کس پیریږي چې غلطه شاعری کوي چې عوام بدګنی بازه کې سړی ډیر کچخ کاری جاوال پاز مال خلې لنه راځي چې هغه په شاعری کې وکما کچال پازو مال دا خون را کوي چې څوک زما په بل و هندستان کې څوک خفنه شي زمانہ چې زما په شاعری باندې لګه تنقید وکي او بدو غني
د مرسلین لودی خبرې ماورې دی بیا هم د یو شاعر پاړه احمد موسی سالار په کراچۍ کې اوسي د مخ پسترګو سن شیلې دی خو د زړه پسترګو بنا دی نو موري له وړوکوالي نه شاعری کوله اوس چې کله پرې د الهام خاپیرۍ راپېخه وکړي نو خپل کلام په موبایل ریکارډ کړي او بیا وروسته یې دوستانو خپلوان ورته په کتابچه یا کاپۍ کې ولیکي د ارمانجن دی چې سترګې رڼې شي او د ادب مطالعه وکړی شي په کراچۍ کې د مشال خبریال محمد عمران پرې راپور جوړ کړی
د زړه په ویرانه کې می جوړ شور نشي جانانا نور ستا د محبت را پوری ور نشي جانانا تصویر را لرا کو هر کې دایره ته ویل د کلی په لوګو کې درنه تور نشي جانانا
دا غږ او شعرونه د ځوان شاعر احمد موسی سالار دی سالار د وړوکوالي نه شاعري کوي خو د 2009 نه وړاندې لیکلي مواد ته ورک شوي او وایي چې اوس کلا شعر لیکینو په خپل موبایل کې خوندي کی د سرسره د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ورته د ځوان شاعر په توګه یو جایزه هم ورکړی شوی
د 2009 نه وروسته چې ما کوم شاعري کړې ده هغه زما سره محفوظ ده شعر چې کله ما ته راشي یا آمد وشي نو په خپل موبایل کې د ځان سره ریکارډ کوم او بیا زما د تره زوی د سید الرحمن هغه مال لیکي او مال یې سنبالوي هغه ځل د کې په بنیاد کې د یو تنظیم سره هم تړون لرم هغه تنظیم ته پامونه راغلی چې شاعران دې دا ډک کی چا سلیکشن وشي نو ما هغه لپاره پام ډک او ولې غلو می او پای کې زما سلیکشن وشو نو کوم چې هلته کې یو ته واړو هغه ما ته میلاو شو او هغه ما په 2014 کې ترلاسه کو
او اوس د مشاعری برخه کې د سو شاعرانو کلامونه در باندې اورم پیل ز د خپل یو غزل نکوم دا سوای کې دین شي زه هم د چا په کارم دا سوای کې دین شي زه هم د چا په کارم نو اوس ګینه په دې دور کې زه هم یو فنکارم منزل ته برسېګم خو تر شا به پاتې کیګم منزل ته برسېږم خو تر شا به پاتې کیږم دا زه په دغه لاره چې روان په کوم رفتار یم همدا دې د ژوند لاره وي ستا مینه را رسیږي همدا دې د ژوند لاره وي ستا مینه را رسیږي زه خدا چې بې لارې یم خو ستا سره په لارې یم ما خوب لیده جنت وي د بلا هورو صحبت وي ما خوب لیده جنت وي د بلا هورو صحبت وي خو ته زما طبیب یې او زه دا ستا بیمار یم ماجوان کې چیرې ډېر صدا الله نه غوښتې نه دی ماجوان کې چیرې ډېر صدا الله نه غوښتې نه دی پاچا يم ملک کې چې دا ستا د غاړې هار يم را پاسه ما خدای یاد کړم د ژوند کارونه پیل کړم را پاسه ما خدای یاد کړم د ژوند کارونه پیل کړم امیر ابو یزه هم اندلیب دښنه سهار يم ته سوای کې دې نشي زه هم د چا په کار يم نو اوس ګینه په دې دور کې زه هم یو فنکار يم پوز دا باسین یوسف زینا دا وی په خپل غک کې سو شیرونه ورو
دا خزان به می زیګر کړي پاڼه پاڼه دا خزان به می زیګر کړي پاڼه پاڼه راشي گل رات په ور کړي پاڼه پاڼه اخر دې ته بمون څنګه مینا وایو اخر دې ته بمون څنګه مینا وایو چې ګلاب در لسوک در کړي پاڼه پاڼه او یو بل کته ده چې پری لا اباسینا د سپین غر پورې لمبی دي پری لا اباسینا د سپین غر پورې لمبی دي د سترګو نه واخلا د زیګر پورې لمبی دي دنیا پخله د امن امن ورت کوي لګیا دا دنیا پخله د امن امن ورت کوي لګیا دا دا امن د کونتر په وزر پورې لمبی دي بل کته ده چې زما خام که په قامونو کې غمه ده زما خام که په قامونو کې غمه ده خدای لم په کې لک شان کمه ده زما خام که په قامونو کې غمه ده خدای لم په کې لک شان کمه ده د اخلاص نه وطن رڼا رڼا ده جهالت پر اخور کړه ما خامه ده
دا باسین یوسف زی شیرونه خو مو اوریدل اوس ته فضل سبحان عابد سو شیرونه هم دا غوی په خپل غا کې
دا د اور کیسه به تر سو جاړم دا د اور کیسه به تر سو جاړم خور پختنه به تر سو جاړم او وخت چې د بارودو مینس کې ګیر کړه وخت چې د بارودو مینس کې ګیر کړه حس کتا تر به تر سو جاړم او بیا یې ما یادونه خوب ته نه پریږدي بیا یې ما یادونه خوب ته نه پریږدي بیا پنی مشپ به تر سو جاړم او سو به د خزان سپیره بادونه وي سو به د خزان سپیره بادونه وي خوشی ویرانه به تر سو جاړم او یار ته د اغیار په لم سمن کړم یار ته د اغیار په لم سمن کړم اوس هغه کوسه به تر سو جاړم او ما چې د باور تیندک خوړلې وو ما چې د باور تیندک پړلې وو هغه حادثه به تر سو جاړم او زابط د غم سیلاب وړلې يم رکه کیناره به تر سو جاړم ډیر مننه
د فضل سبحان عابد اوس د کوټې د خوږجبې شاعر نعیم آزاد شیرونه دا غوي په خپل غږ کې
څومره په خوند څومره پر ځای د کار خبرې کوي څومره پر خوند څومره پر ځای د کار خبرې کوي یو هنرمند چې د رباب په تار خبرې کوي او ځکه ژوندی شي زما استا د پلونو نقشې راوړي ځمکه ژوندی شي زما استا د پلونو نقشې راوړي چې ستا په ژبه ستا د کلي لار خبرې کوي او د هغې پیغلې پر زړګي وي د جانان خیالونه دا غي پیغلی پر زړګي وي د جانان خیالونه چې ویندار ته په خپل رخصار خبرې کوي او راشي د اوشکو په هندارو کې یتیم تصویران راشي د اوشکو په هندارو کې یتیم تصویران چې مور ماشوم ته په قربان او جار خبرې کوي دیار دیات باران اوری د زړګي پر مزکا دیار دیات باران اوری د زړګي پر مزکا چې بار خوغان نن انار انار خبرې کوي او د وخت استازي د بدلون خبره څنګه کوي د وخت استازي د بدلون خبره څنګه کوي نن هم پرند غندې منصور پردار خبرې کوي او ستا په شیرونو کې آزاد دومره خوند څه دی ستا په شیرونو کې آزاد دومره خوند څه دی دا خوشایست دنګ ځواني د یار خبرې کوي
له همدې سره د مشال رډیوی مجلې دا غنا تړو نور ډیر مطالب بدرته پراتون کې غنې کې وړاندې کړو. خپل قربان نجیب احمد اجازه ورکړي. د الله پامان.